پیښور کې د ورځې 2 بجې شروع دونکو د مشال رادیو په دی او بلګړی کې بیا هم زما هارون بچا سلامونه ومني. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او دوه اونیز پروګرامونه قانوني لارې او د رڼا پر لور مو درته راوړي. خبرونه له بریوال کاکړه اورو.
لومړی د مهم خبرونو سره ټکی، د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د وټونو ورکولو په حق کې پریکړه کړې ده. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد په کابل کې له افغان چارواکو سره لیدنه کړې او د اسرائیل وزیر اعظم پر ایران تور لګولې چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتۍ برید کړی و. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د وټونو ورکولو په حق کې پریکړه کړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د 15 ججانو بنچ نن د ولسمشر لخوا پر ورلېږل شوی درخواست د پریکړه کړې. چیف جسټس ویل چې د آئین د 28 مادې لمخې به د سینټ ټاکنې په پټه کېږي. د ولسمشر پر درخواست کې له سپریم کورټه غوښتل شوی و چې د دې مادې تشریح وکړي. د آئین دا ماده وایي چې ټاکنې به د خفیه رایو له لارې کېږي، خو د عمران خان په مشرۍ تحریک انصاف ګوند غوښتل چې د سینټ په ټاکنو کې رای په ښکاره ورکړل شي. د پښتون ژغورنې غورزنګ مشر منظور پښتین ویلي تحریک یې غواړي چې لا درکه کسان عدالت ته حاضر کړل سي چې دا رنګه خلک په عدالتي نظام باور وکړي. منظور پښتین د فروری پر 28 نیټه په بنو کې د غورزنګ لخوا د لا درکه کسانو لپاره لګول شوي احتجاجي کیمپ کې ناستو خلکو ته په وینا کې ویل غورزنګ د هر لا درکه کس معلومات راغونډوي او له عدالت او آن له ملګرو ملتونو سره یې شریکوي. نوموړي زیاته کړه چې کله عدالت د خلکو مسلې نسي حلولی نو په نتیجه کې د خلکو او عدالت ترمنځ بې باوري رامنځته کیږي. په کیمپ کې د لا درکه کسان یو شمېر کورنۍ ناستې وي چې د ورکو وګړو عکسونه یې په لاسونو کې نیولي وو. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لویو ښارونو کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا او بعد خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټولې ادارې تړلې وي، خو تېره میاشت مرکزي او صوبایي حکومت په یوه غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه وکړه، خو په کراچۍ، حیدرآباد، پېښور او لاهور کې یې په هفته کې 3 ورځې د ادارو خلاصولو اجازه ورکړې وه. خو د فروری پر 15 نیټه د پاکستان د تعلیم وزیر شفقت محمود پر ټویټر پاڼه اعلان وکړ چې د مارچ لومړۍ نیټې به په دغو ښارونو کې هم تعلیمي ادارې په هفته کې 5 ورځې خلاصوي. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلی او هلته له افغان چارواکو سره لیده کاته کړی دی. د افغانستان د روغې جوړې ملي عالي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د خلیلزاد او د هغه له ډلې سره د سولې پر بهیر د دوهې پر مذاکراتو د امریکا پر روانې بیاکتنې او راتلونکو ګامونو خبرې کړې دي. عبدالله عبدالله نن پر خپله ټویټر پاڼه ولیکل، موږ د تاوتریخوالي د بیړني پای ته رسولو او د سولې خبرو ته د سرعت ورکولو غوښتنه بیا وکړه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي خلیلزاد به دوهې او یو شمېر نورو پلازمینو ته هم سفر وکړي. خلیلزاد یو کال وړاندې له طالبانو سره په دوها کې د افغانستان د سولې په اړه تړون لاسلیک کړی و. د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور لګولی چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتۍ برید کړی و. نوموړی نن د اسرائیل سرکاري راډیو ته وویل چې دا کار بې له شکه ایران کړی و او دا څرګنده ده. ده زیاته کړه چې ایران د اسرائیل تر ټولو لوی دښمن دی او دی د مخنیوي لپاره هوډ لري. بنیامین نتنیاهو ایران ته د غبرګون ښودلو په اړه د یو پوښتنې په ځواب کې ویلي چې دوی په ټوله سیمه کې ایران په نښه کوي. وزیر اعظم نتنیاهو ویلي چې ایران به کله هم می وسلې ترلاسه نه کړي. د ویلي ایران به نه پتړون او نه لتړون پرته اټمی وسلې ترلاسه کړي او دا ما خپل دوست بایدن ته هم ویلي دي. ایران په 13 نومبر میاشت کې د خپل لوړپوړي اټمی ساينس پو د وژنې تور پر اسرائیل پوری کړي او د بدل اخیستل هوډ شوډلې وو. او د پاکستان په سوپر لیگ کرکټ ټورنامنت کې به نن د اسلام آباد یونایټیډ او کوئټا ګلیډیټرز ترمنځ لوبه ترسره کیږي. لوبه به د پېښور له وخت سره سم د ماښام پر 9 بجې په کراچۍ کې پیل شي. د خبرونو پای
مشال ریډیو خبرونه مول بوروال کا کھڑا اوریدل اوس رازو رپورټونو ته د خیبر پختونخوا په بنو کې پرون یو شمیر هغه کورنۍ غونډې شوې چې د ترګرایز جګړې پر مهال یې خپلوان لا درکه شوې دي. دا احتجاجي کیمپ پختون ژغورنې غورځنګ لګولی چې ورته د غورځنګ مشر منظور پختین هم وینا وکړه. د خلکو لا درکه کېدل د بشري حقونو له پلوه د پاکستان تر ټولو مهم ستونزه بدل کیږي. د ورکو کسانو خپلوان او د بشري حقوقو سازمانونه د پاکستان پر پوځ او جاسوسي ادارو د خلکو لا درکه کولو تور لګوي، خو پوځ او حکومت تل دا تورونه بې بنیاده بدللي دي. حکومت تیر اونۍ ویلي وو چې د لا درکه کسانو د ستونزې د حل لپاره قانون جوړوي. د پاکستان پوځ ویاند هم څو ورځې وړاندې د بهرنیو هیوادونو خبریالانو ته ویلي ول چې د لا درکه کسانو ستونزه به زر حل شي. تفصیل د عمر وزیر په رپورټ کې.
پښتون ژغورنه غورځنګ د فروری په 28مه بنو کې د لدرکه شو کسانو د بازیابۍ او عدالتونو ته وړاندې کولو لپاره احتجاجي ناسته وکړه. د غورځنګ مشرانو خپل ویناو کې وویل چې د لدرکه شو کسانو د موندلو او پښتنو په سیمو کې ستونزو د هواری پورې به خپلو هلو ځلو ته دوام ورکوي. د غورځنګ مشر منظور پښتین وینا کې موویل چې قبایلي ضلعو کې وسلوال بیا راغونډېږي.
پی ټی ایم د دغې میسنګ پرسنز د یو وکاس معلومات روښلي چوکوې کیم وینا ورکړو، بیا دا معلومات عدالت ته هغري تر اقوام متحده پرې رسوي چې دا خلک عدالت ته پېشي چې دولت عدالتي نظام په دغه باندې د خلکو یقین جوړ شي. کلا عدالت د خلکو مسله نشو راولای، دا د عدالت د خلکو په منځ کې فاصله جوړوي. او چې کلا د عدالت د خلکو په منځ کې فاصله جوړوي دا د ریاست ته پوره په ټول لږه نقصان او دا څه کوي عام عوام نه دی کړای، ریاست یې دارې په خپل کوي.
دا لا درکه شو کسانو د بازیابۍ احتجاجي ناسته، دا لا درکه شو کسانو د کورنۍ ګڼ شمېر غړي هم راغلي ول.
اے مودے بچی دا وہ تام کول دا چھ شاژے جا روشی اے سپاتا ہے نشتا بچیوں نے وہ شدے وہ ماندی ماندی دا انتظار کو وار کسی چھ ایسے روشی ایسے ننب دی پہ انتظار انتظار ٹیم تیرے جی پمیش بون دے میشتا دا دا خبرہ ہو کو پولے خوان دی ماندی نوستے دی دا انہیں تیر فرائی نوستے دی چھ سگناوی پشے عدالات تا دا پیش کو تا دو دا دنے اوخلی اے ہیں نبادا د ټول جلیون روخلوس کو.
د حکومت په وینا څو ورځې وړاندې د کابینې په غونډه کې د جبري بې درکه کړل شو کسانو په ستونزه خبرې شوې او په دې اړه د قانون جوړولو لپاره مسوده هم د قانون وزارت ته لیږلې ده. حکومت او فوز ویلي چې ټول پاکستان او ځانګړي ډول قبایلي ضلعو کې د وسلوالو ضد مخصوص یا خفیه اطلاعاتو په بنیاد عملیات دوام لري. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان سپریم کورټ نن د سینټ انتخاباتو د طریقې کار اړوند د مقدمې په پریکړه کې وویل چې دا ټاکنې د پاکستان د آئین د 228 مادې پر وړاندې په خفیه ډول وشي. عدالت الیکشن کمیشن ته امر وکړ چې په انتخاباتو کې د درغلیو د مخنیوي لپاره اقدامات وکړي. حکومت د سینټ د انتخاباتو چې ټاکل شوی د مارچ پر 3 وشي د اسمبلی د غړو د ښکاره رایو له لارې د کولو لپاره قومي اسمبلی ته 228 آئینی ترمیمي بل هم وړاندې کړو کوم چې نو منظور شوی. د سراج ظهیر رپورٹ.
د مارچ په لومړۍ نیټه د سپریم کورټ د چیف جسټیس گلزار احمد په مشرۍ کې 15 بینچ د سینټ انتخابات په ښکاره ډول کولو د هغه صدارتي آرډیننس په اړه خپل فیصله ورکړه چې پکې حکومت د عدالت نه غوښتي وو چې قانوني رائے دی ورکړي. عدالت په خپل فیصله کې وویل چې د پاکستان په آئین آرټیکل 228 کې لیکل شوی چې د سینټ انتخابات به په خفیه ډول کیږي او باید چې الیکشن کمیشن د دې د پاک او شفاف کېدو لپاره اقدامات ترسره کړي او دې د پیسو د اغستو او ورکولو مخه دی ونیسی. د ذکر د حکومت غوښتل چې د سینټ انتخابات د پخکاره ډول وشي، خو بیا پوزیشن ګوندونو د دې مخالفت کوو او دریزی وو چې د انتخابات په خفیه رای ورکولو وشي. د مارچ په لومړۍ نیټه د مشال ریډیو سر خبرو کې د پاکستان پیپلز پارټي او مخکخ سینیټر بهرمن تنگی د سپریم کورټ دا فیصله د جمهوریت ګټه وګرځوله او ویوي بل بلو دی اطلاعات وفاقی وزیر شبلی فراز پا اسلام آباد کی رسنی و سر خبرو کی اوی کسا هم دوی غفتل چی دا سینٹ انتخابات تی پلاسو چتولو یا پا خکار دولوشی چی دا درغلی و مخا ونیولشی خوز چی سپریم کورٹ هم الیکشن کمیشن تا پا دی که دا درغلی و یا دا پیسو اغستو او ورکولو دا مخی نیولو ویل نو دوی تا دا فیصلہ منظور دا
فیصلہ ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی تاریخی فیصلہ ہے
دے وئی زدہ گنم چی دا یو تاریخی فیصلہ دا او پا دے کی خدا سخکار چی دا سینٹ انتخابات پا زائرہ دا آرٹیکل 228 ترلاندی کی گی خدا دے سرا سرا چی دا سپریم کورٹ ججانو دا کمی خبری اقرار وکڑو او پا گوت اکڑا چی انتخابات دا پاک او شفاف جوڑولو لپارا دا ٹکنالوجی کارول پا کار دی
شفاف بنانے کے لیے ٹکنالوجی کا استعمال ہونا چاہیے
مشال ریڈیو چی دا سپریم کورٹ پا دے فیصلہ باندے پا پیخور کے دا قانونی چارو تجزیہ کار وکیل شہاب الدین خٹک نو پختل نو اغوی آئین یو عدالت ہم نشی بدل ولے دا یوازی دا پارلیمان دا لارے ممکن دی
آئین دا پاکستان چی دا غفو مخی نزغا طریقہ ورکڑی وا چی دا تاسو قتل چی دا غی خلاف حکومت قرار رو مختلف فورم دے استعمال کرو پا قومی سمبری کی مغی کوشش کرو اغی ناکام شو بیا پا عدالتی فورم باندی ہم اغی ناکام شو عرض دا دے چی دا دنیا قومونا محذب قومونا دا خپل آئین مطابق جونتے رہے کبیا حکومت غواڑی چی دا طریقہ
حکومت دا سینٹ انتخابات پا خکار ڈول کولو لپارش پگوشتم آئینی ترمیمی بل قومی اسمبلی تا اڑان دکڑو خو اپوزیشن گوندونو پر رائے ور نکڑا او دارنگ دا بل منظور نکڑے شو لدی رستو دا فروری پشپگم نیٹا دا پاکستان صدر ڈاکٹر عارف الوی دا سینٹ انتخابات پا خکار ڈول کولو لپارا صدارتی فرمان لاس لکڑو او دا حکومت ویناو چی دا با دا سپریم کورٹ دا فیصلے سرا مشروط وی چکم هم فیصله سپریم کورٹ وکړه هغه به دوی ته منظور وی د یادونې ده د مارچ په 3 منیټه د سینټ په اتصل ویخ چوکیو انتخابات کیږي
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوا یوش
د پاکستان د مرکزی حکومت له پلان سره سم نن د هیواد په درو صوبو کې د ماشومان سکولونه بیرته پرانستل شول خو د سند صوبې حکومت بیا تر 50% زیات ماشومان ته سکولونو ته تګ اجازه ورنکړه په پاکستان کې د شخصي سکولونو د اتحادی او مشر ویلي دوی خپل ټول سکولونه د ماشومان پر مخ پرانستی دي د نیاز علي رپورټ ورو
د تعلیم مرکزی وزیر شفقت محمود په 15 فروری په ټویټر ویلی وو چې د لومبی مارچ څخه به په هفته کې 15 ورځې ټول ماشومان اسکولونو ته ځي نن په لومبی مارچ په خیبر پختونخوا پنجاب او بلوچستان حکومت د مرکزی حکومت دغه امر تایید کړی او په اسکولونو کې ټولو ماشومانو ته د راتلو اجازه ورکړي لدې وړاندې په پاکستان کې د جنوري په 13 څخه اسکولونو ته د ورځې د نیمې ماشومانو د ورتګ پیل شوی وو په دې اړه په سوات او په شنګله کې د اسکولونو یو استاد او چلونکي راحت علي مشال ریډیو ته وویل
وایم چې د پښتونخوا کې تقریبا سکولونه کولاو دي د وفاق باره کې خپل نه لرم خو پښتونخوا کې تقریبا سکولونه کولاو دي کاغه سرکاري دي کاغه پرایویټ دي ماشومان هم ډیر زیات اکسایټډ دي ډیر پرجوش دي والدین ډیر زیات خوشاله دي ورسره ورسره به حیثیت استاد دا خبره کوم چې استادان هم ډیر زیات خوشاله دي ځکه چې کومه سرګرمیانې د کورونا په وجه باندې معطل شوی وي یا څه وخت لپاره بندي شوی الحمدلله دغه بیا بحال شو نو په ماشومان باندې د دې په وجه باندې ډیر زیات بد اثر پرې وته موږ لګیا یو او ډیر زر د چ انشاء الله کم کمیانې چې راغلي بیا پوره شي
خو بل خو د سن حکومت د مرکزی حکومت دغه فیصله اون منله او سکولونو کې ټولو ماشومانو ته دراتلو اجازه ورنکړه په دې اړه د سند تعلیم وزیر سید غنی وایي چې په صبح په خپل مخکنی فیصله ولاړه ده او نن د لومبی مارچ څخه به هم سکولونو ته 50% ماشومان زی
سند حکومت نے محکمہ تعلیم نے صبح سند کی حد تک جو فیصلے پہلے سے ہوئے ہوئے ہیں
دی وایي سند حکومت او محکمہ تعلیم د سند صبح تر حدا په مخ کې کومي فیصلې شوي وي هغه که د صبح په کچوي یا ان سی او سی کې وي یا پاسټرینګ کمیټې کې شوي وي موږ هغه فیصلې په ځای ساتو او سکولونو ته چې کوم ماشومان ماشومان زی د حقوی حاضری با 50 فیصد وی د ماشومانو ترمن فاصله با ساتل شي او 100 فیصد ماشومان با نزی
اور 100 فیصد اٹینڈنس بچوں کو بلانے کی اجازت کسی اسکول کو نہیں ہوگی
بلخوا په پاکستان کې د شخصي اسکولونو اتحادی یو مشر حیدر علی وای د مرکزی حکومت د دې پریکړه ترمخه نن څخه ټول ماشومان اسکولونو ته راتلی شي مشال ریډیو سره په خبرو کې نوموړی ویل چې د سپریم کورٹ ہدایت دی چې ټولی صوبی با د وفاق فیصله منی
ایسے میں وزیر تعلیم سندھ کا بیان اس لیے قبول کرنا مشکل ہے
دی وای پداس کی د وزیر تعلیم سندھ بیان زکا قبلول گران دی چې دا د وفاق د فیصله نه بدل ده هغه وای چې دوا تعلیمی کالونه اغزمن شوی دی او په سکولونو کې تر په هنتونو پورې د وو کرو نزیات ماشومان اغزمن شوی دی ځکه د سن په ګډون په ټولو صوبو کې با تعلیمی ادارې د سپریم کورٹ د ہدایتو ترمخه د وفاق په فیصله عمل کوي
تمام صوبو کې تعلیمی ادارې سپریم کورٹ کی ہدایت کے مطابق وفاق کے فیصلے پر پابند ہوں گے
توتن راشد خان چې دو ماشومانی سکول تزی مشال ریڈیو سره په خبرو کې ویل
د دې سکول د چا معاملہ دا پدې کې مونږ د یو کال نډیر زیات پریشان یو زمونږ دوه بچی دي ایله مطلب مونږ اولمبی کلاسونو کې داخل کړیو چې دا سبق به وي پدې کې کرونا راغله کالو شو د یو کال مونږ فیسونه ورکو خو ماشومانو د سکول د تعلیم صحیح طریقې سره نه چلیږي اوس دا وفاق د فیصلو کې ټول سکولونه به کلاو شنو پدې باندې مونږ خوشاله شو نو اوس دا وفاق خو فیصله ډیره خوله وکړه صوبایي حکومت دلته رسن حکومت چې کم دی هغه اوس هم پدې باندې ولاړ دی سکولونه کې نیم ماشومان راضی نیم بن راضی لکه نیم اگر نیم هغه حصہ چې کم نه پدی باندې مونږ وسه پورې دا ماشومان چې کوم مور پلار دی یا مو پخپل یو پدی نه پویګو چې دا بس چلکی
خو پسند صبح کې د شخصي سکولونو د سار سرکاري اداري مشره ډاکټر رفیع جاوید وای د سن صبح د حکومت فیصله به عملی کوي ټول سکولونه د وزیر تعلیم سند امر پابندي څوک هم د سند وزیر د تعلیم هدایتو خلاف ورزي کوي په ځد به قانوني ګامونه پورته کوو نیاز علي مشال ریډیو کراچۍ
دا مشال تر سنگو سے دا سہر لنا ہو دا ما خام تر شپگو
د پاکستان مرکزی حکومت ویلی دی هیواد ته د کووډ 19 ناروغي بریتانیوي بڼه ورغزیدلې او خلک ترې ځان ساتلو لپاره باید له کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاری وساتي خو د خیبر پختونخوا د عام روغتیا څانګې مشر وایي دوی تر اوسه په صوبه کې د کووډ 19 د نوې بڼې کم ناروغ نه لري او دا چې د هسپتالونو عملې ته د کورونا وایرس واکسینو لګولو پلان یې کامیاب روان دی د نوموړي په خبره د مارچ 3 به د شپېتو تر هغې د زیات عمر لرونکو کسانو واکسینول هم پیل شي د موضوع تفصیل په دې رپورټ کې اوري
د پاکستان د صحت وزارت د خالی ورځې اعلامیه وایي دا هیواد هم د هغو دوه نوي هیوادونو له ډلې دی چېرته چې د کووډ 19 ناروغۍ یوه نوې بڼه چې د بریتانوي بڼې په نوم یادیږي رسیدلې ده د وزارت پر خلکو غږ کړی چې د کورونا وایرس د حفاظت پر لارښوونو عمل جاری وساتي او د واکسینو لپاره ځانونه له حکومت سره راجستر کړي د خیبر پختونخوا د عامې روغتیا څانګې یو افسر ډاکټر اکرام الله د فبروري پر 28 مشال لړیو ته وویل دوی تر اوسه د دې صوبې یو اوسیدونکي ته د کووډ 19 د نوې بریتانوي بڼې لګېدو رپورټ نه دی ترلاسه کړی نوموړی چې د کووډ 19 ناروغۍ په اړه د معلوماتو د دفتر مشر هم دی زیاته کړه چې د صوبې د هسپتالونو ډاکټرانو او نورې عملې ته د واکسینو رسولو چارې یې روانې دي او تر فبروري 20 مې یې 14,000 کسان واکسین کړي دي
د یو کې د سټرین بارا کې دا خرج د دې لک شاند کې د خورې دور افطار د دې زوړ وایرس نه زیات نه دغه یو خطر ده او فل حال خبر پختونخوا ته بلارې راغلي هسپتال کې بیډز دا آی سی یو بیډز ایچ یو بیډز د ویکسینیشن یو عمل شروع شوی دی د 3 فروری نه اول فرنٹ لائن ورکرز او بیا چې د هسو مستاف ته 280 هیلث فیسیلیټیز مونږ ائیډنټیفای کړیو دې ټیم کې تقریبا زمونږ 100 هیلث فیسیلیټیز تھرو آؤٹ دی پروونس او 2 مارچ پورې مونږ پلان دی چې دا کم 280 هیلث فیسیلیټیز مونږ ائیډنټیفای کړی وي چې د ویکسینو سپلای مونږ څنګه راشي مونږ نو دا شروع کوو تر پرونه پورې مونږ تقریبا 16,000 پورې کسان مونږ ویکسینیټ کړی دي مونږ تقریبا د ورځې 2,500 په منځ کې ویکسینیشن کوو د تیرې هفتې داسې
ډاکټر اکرام الله د صوبې عام خلکو ته د کورونا وایرس واکسین رسول خپل پلان هم تشریح کړ د وویل د مارچ له 8 به د شپې ته تر هغه د زیاتو کلونو عمر لرونکو کسانو ته واکسین لګول پیل شي د نوموړي په خبره د هیواد ټولو وګړو ته د واکسین رسول اسانه نه دی او ښایي دا چارې 100 میاشتې وخت ونیسي
پټ تاریخ نو ان شاء الله زم د جنرال پبلک ویکسینیشن شروع کینو انیشل فیز کې 60 اینڈ اباو دی خلک لګیا دي ځان خپل رجسٹر کړي شناختی کارت 1166 ته لګي اغاز نه آی ته میسج راشي د 18 نمبر به ان شاء الله ډیر زو شروع کیږي مے بی اگر اینڈ اف مارچ شروع شی لکائے دا پارا برا میٹنگ کی پر نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے دا بدا پروسس ثابت کال چالو زگے چہ 22 کروڑ آبادی دا
د پېښور ځینو ډاکټرانو فبروري میاشت مشال لډوی ته ویلي وو دوی د کورونا وایرس ضد چینایي واکسینو لګولو ته ځکه زړه نه کوي چې دا غو د ازموینو د پایلو او هم د موثریت په اړه کوم معلومات نه لري. د صوبې د صحت محکمې هم د ډاکټرانو د دې اندېښنو تصدیق کړی خو ویلي وو چې د خپل پلان مطابق به د طبي عملې د واکسینولو چارې جاری ساتي. د باجوړ ضلع د طبي عملې د واکسینولو چارو کوارډینیټر ډاکټر شفیق احمد د فبروري پر 28 مشال ریډیو ته وویل د سیمې مشرانو ډاکټرانو ته پکتو کشرانو هغو او هم د غوی نورې عملې واکسین لګول پیل کړی دي. ډاکټر احمد هیلمن دی چې د هوا له ګرمېدو سره به د کووډ 19 ناروغانو شمیر نور هم کم شي. دی البته پر ولس غږ کوي چې له کورونا وایرسه د حفاظت لارې چارې هرومرو په پام کې ونیسي.
روسه پوهې زمونږ کم رجسٹر کړی دی هغه 399 دی ک 200 او 250 دی هغه زمونږ سره تقریبا اوس پوری ویکسینیټ شوی دی. خوشبختی دا و چې زمونږ کم سینیئر ډاکټرانو غوی ویکسینیشن سٹارټ کو هغه سره سره زمونږ ټول چې کم جونیئر ډاکټرانو او پرامیډیکس او ټیکنیشینو هغه ټول هم خوشاله سره خپل ویکسینیشن سٹارټ کړی دی. چې کم د کووډ 19 لپاره کم ایس او پیز دی چې کله غنې ته نه ورتلل او د هغې نه علاوه د ماسک استعمال کول خپل لاس نه پراپر سینیټایز کول شل سیکنډ د پاره چې خپل لاس وینځل شو د دوه کسانو په مینځ کې چې کم شوک فوټه فاصله ساتل دا خو لازمي دي. الحمدلله زموږه کمه به کرا روان دي د موسم د چینج کې دوه سره نن رسماني زما سره چې کم اکټیو کیسز دي هغه اته دي هسپتال کې داخل نه دا ټول هم هوم کوارنټاین دي. زموږه ضلع پازیټیویټی ریټ چې دی نو کمه دوه طرف ته روان دي.
په پاکستان کې د کورونا وایرس وبا د کنټرول کمی داري ویلي په ټول ملک کې ل 15 کالو زیات عمر لرونکو 19 میلیونه وګړو د واکسین اخیستلو لپاره راجستریشن کړی دی. د ادارې له صوبایي حکومتونو غوښتي چې د طبي عملې او عامو خلکو د واکسینولو چارې ګړندۍ کړي.
د مشال رادیو نوې موبایل اپلیکیشن
په هر ډول سمارټ فونونو کې کار کوي.
ایپ او گوگل پلی سٹور ته ورشه
مشال ریڈیو لکھے
او ویڈیا ای ڈاؤنلوڈ کرے
مشال ریڈیو دا سیو لکھے
ایم اے ایس ایچ اے اے ایل
آر اے ڈی آئی او
مشال ریډیو اوردون کو د منځنۍ کورمیا غو خلکو چې کورونه د وسلواله پر ضد د پاکستان پوسټ په عملیاتو کې ډنګ شوې دي. یو ور بیا حکومت د سروې غوښتنه کړې ده. د سیمې ځینې خلک شکایت کوي چې په 13 سروې کې د دوی د نمونو اندراج نه ده شوی. حکومت سمو د وړاندې د بجاړو کورونو د سروې چارې پیل کړې وي او د هغو مالکانو ته د تاوان ورکول ژمنه هم کړې وه، خو اوس چارواکي وایي سروې د زمینی انتخاباتو له وجې درولې وه او بیرته پیلوي. دوی ډاډ ښیي چې د هیڅ یو وران شوي کور مالک به له مالی مرستو نه پاتې کیږي. د تاریخ او رغزی رپورٹ
د منځنی کور می ځای خلک غوښتنه کوي چې په سیمه کې د جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت د نړیدلو کورنو سروې دی یو ځل بیا وکړي. د میر باغ پټان عبدالخالق وایي که څه هم حکومت هغلته د ډنګو کورنو سروې یو سو وارې کړي خو په هغه ځای کې د ډیرو خلکو نمونه بیا هم لا اچولو پاتې دي.
کورونا پاتې دي، خلک پاتې دي، د مختلفو واجنه د ټیم د لپروهي واجنه هم د خلکو د نشټوالي واجنه هم د مسم د واجنه هم د غرونو چلته مازال جوړتي ټیمو ته نشته. د دې واجنه هم څه خلک خبر نه شوي لو نه شي ال ته کمیونیکیشن شتونه یو سړی به ته څنګه خبرې چې ته ټیم دراونه.
په منځني کورما کې ال شزو مسوزو زهمش او پړچم کني سیمې داسې دي چې بکیلا 2009 تر 2016 پورې د وسلوال طالبانو پر ضد یو شمیر پوځي عملیات شبی دی. په 2018 کال کې چې کله زیاتره خلخ په لوسیمو ته واپس شول نو حکومت هغلته د ډنګو کورنو سروې پیل کړه چې بیا په 2018 کال کې هم وشو. خو دا درېدلې ده حکومت د سیمې ستنه شوی کډوالو ته په مکمله توګه د ډنګ شوی کور لپاره 3 لک او د لک نقصان لپاره 1 لک 80,000 روپۍ ورکوي. د خویدت خیلو ملک نور رحمان وایي کډو کورنو بیا آبادولو په لړ کې ورسره مرسته ونه شول نو هیڅ کله به د واپسې عملي کامیاب نشي ځکه چې زیاتره خلک د غربت له وجې خپل کورنه نشی جوړوله.
نخال ډیر پرشنی کې پروتا پټوویلو کې پرتی د سي ژوند دي ته کې وي کمبري کې فلور وای اټول خل ژوند کوي. نټول خل د خو یشوت لري ته مت د حکومت را په پیسې ملو شي ته مخ خپل کورونا بوت کو خپل کورونا په جوړ کو چوس ر دوره پیسې نشته ته خپل کور جوړ کې نغه واپس رغللو. نو مو حکومت ته دای ته مو سره کوتو نور مدد نه شي کول. د کوم ته مت د کوم ته مل په سر ته کومه قربانی ورکړه د خو مت راکې ته مخ خپل ملک بوت کو ستو ستې مولوس نیولې زوی نه ویتل نه وای.
بل خو کور میں ایڈیشنل ڈپٹی کمشنر عصمت اللہ وزیر وائی په سیما کې د نړیدلو کورونو سروے په ارضی توګا ودرېدلې چې ډېر ژر به بیا پیل کړي. عصمت اللہ وزیر زیاتوي څوک به هم لمرستو نه پاتې کیږي. په منځنی کورما کې حکومتي سروے تر مخه د جنگونو او پوځي عملیاتو پر وخت 9,900 کورونو ته زیان رسیدلی چې پکې 15,200 اتیا تباه شوي. په دغه کې حکومت د 6,115 ډړنګو کورونو سروے کړي خو ولې د نورو نمونه لا هم لا چولو پاتې دي. په ضلع کې 15,515 خلک داسې دي چې حکومت لخوا د کورونو بیا آبادولو په لړ کې تر اوسه ورسره مرسته شوې. طارق ورغزه، مشال رادیو، پېښور.
دا مشال ریډیو دا
د خیبر ضلع اوسیدونکي د دوی په لوی اسپیتال کې د جراحي عملیاتو یا سرجرۍ نه کېدو لامل شکایت کوي. دوی وایي په روغتون کې د حکومت لخوا ورکړل شوی صحت کارډ هم نه منل کیږي او دوایانې هم نه ورکول کیږي. د اسپیتال مشر مشال اړو ته ویلي د کورونا وبا د خپرېدو له کبله جراحي عملیات درولي وو خو اوس یې په محدوده کچه بیرته پیل کړي دي. هغه زیاته کړه چې نورې ستونزې به هم ژر حل شي. تفصیل د فرهاد شینواری په رپورټ کې.
د خیبر اوسیدونکي وایي په لنډ کوتل کې د ضلع په مرکزی روغتون کې د تیرو 10 میاشتو راهیسې اپریشن تھیټر بند دی او ناروغان سرجری یا جراحي عملیات پکې نشي ترسره کولای او دې لپاره په خبرو او د ملک نورو برخو روغتونونو ته ورځي. دوی شکایت کوي چې په دې روغتون کې په صحت کارت باندې علاج نه کیږي او مهمه سرکاري دوایان هم پکې ختم شوي. د لنډ کوتل یو فال ساجد شنوار مشال ریډیو توای
لاسو میاشتو نا کوم چې کورونا د وبا په وجه باندې کې اپریشنونه بند شوی دی او د مریضانو داخلام بند شوی دی. سارا سارا د صحت انصاف کارت باندې مطلب چې کوم علاج دی دا بند شوی دی او سارا دا چې کنه شوګر مریضانو ستنه درې میاشتو نه خلاص دي دی وجه باندې مریضانو ته ډیر مشکل دی نو د بس اوس دا مشکل دی چې مطلب دلته سرکاري اپریشنونه نشي کنه او مطلب صحت صاحب کارت باندې کار نشي نو موږ مجبوری دا چې مطلب څومره مریضان راځي کنه هغه موږ واپس بیا په خورته مطلب اخو کنه وړو ځکه چې دلته نه پسې تن صاحب کارت باندې علاج شي.
د لنډ کوتل علي شنوار هم شکایت کوي چې د ضلع مرکزی روغتون ته خپل صحت کارت علاج لپاره وروړ وو خو هلته د سټیټ لایف انشورنس د صحت کارت دغه نظام تر اوسه نه فعال کړل شوی.
په لنډ کوتل کې داسې بیماران شته چې کی سونه مسالې نه په حلقېږي په غو علاج نه پشي نو موږ د عام حکومت نه مطالبه کړو چې قبایلی علاقو لپاره خصوصي پټوګ باندې چې په غو کې هرنګ مرزي باید چې علاج پوشي ځکه چې په فاټا کې ډیر وخت نه چي کنه روزګار نشته دی خلک بې روزګاری ده. په دې کارت باندې دوه درې علاجونه شي او نور شي نه پنشي اوس په دې صحت کارت باندې دلته چي کنه دا کار نشي.
د خیبر ضلع د مرکزی روغتون ایم ایس ډاکټر نگداد اپریده وای چې دوی د کورونا وایرس نه بچ کېدو لپاره د احتیاطي تدابیر په خاطر اپریشن تھیټر بند کړی وو خو اوس یې پکې په محدود کچه سرجری یا جراحي عملیات شروع کړي او نورې مسالی به هم زر هوار شي.
پرون ما یو سرکولر کړو دوی ته چیرې اگر چې حکومت پالیسی ده چې د کووید په تناظر کې لکه تاسو اپور اپریشن مکو چې کوم احتیاطي تدابیر اول نه تاسو فالو کړی نه وي هغه سو پیس دی پاره سو پیس کې ټیسټ کول اول دی نو تاسو داخلي او اپریشنونه شروع کړئ. اگر چې اوس هم سو واضحه حکم د حکومت طرفه موږ ته نه راغلی خو بیا هم لکه موږ اوټي هم لکه محدود پیمانه باندې چلیږي داروغان خډیر دی او انسولین چې کوم دی چونکه ام سی سی لیس کشتنه دې پر ځان چې کوم دی غوي یو پروجیکټ جوړ کړی یو پروګرام چلیږي ډی جی لاندې او ډایرکټر جنرال تمه په کې درې لیټر یو کړی امید لرم چې را روان هفته کې موږ ته لکه انسولین ملو شي.
د خیبر د صحت محکمې چارواکي وایي چې خیبر ضلع مرکزی روغتون ته د کټګوري ای درجه ورکړې او د جرمني په مالی مرسته ورله نوې ودانی هم تیار کړې او چې کله فعال شي نو د ځای ولستون زبور سره تر ډېر حد پورې هوار شي. فرهاد شینواره، مشال ریډیو، خیبر.
دا مشال ریډیو ده.
په پیښور کې د ورځې 2:30 بجې کیدونکې دي د خبرونو لنډیز له بوروال کاکړه اور.
د پاکستان سپریم کورټ د سینټ په انتخاباتو کې په پټه د وټونو د ورکولو په حق پریکړه کړې ده. د چیف جسټس ګلزار احمد په مشرۍ کې د 5 ججانو بنچ نن دا پریکړه اورولې ده. چیف جسټس ویل چې د آئین 226 ماده یې لمخې به د سینټ ټاکنې په پټه کیږي. د پښتون ژغورنې غورځنګ مشر منظور پښتون ویلي تحریک غواړي چې لا درک کسان عدالت ته حاضر کړل سي چې دارنګ خلک په عدالتي نظام باور سي. منظور پښتون د فروری پر 28 نیټه په بنو کې د غورځنګ لخوا د لا درک کسانو لپاره لګول شوی احتجاجي کیمپ کې ناست خلکو ته په وینا کې ویل غورځنګ د هر لا درک کس معلومات راغونډوي او له عدالت او آن له ملګرو ملتونو سره شریکوي. له حکومتي اعلان سره سم نن د پاکستان په ځینو لوی شارونو کې تعلیمي ادارې په مکمله توګه خلاصېږي. حکومت د کورونا وبا د خپرېدو د مخنیوي په خاطر په هیواد کې ټولې ادارې تړلې وي، خو تیره میاشت مرکزي او صوبایي حکومت په یو غونډه کې د تعلیمي ادارو د خلاصولو پریکړه وکړه. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړي استاذ زلمی خلیلزاد کابل ته رسیدلې او له افغان چارواکو سره لید کاته کړی دی. د افغانستان د روغ جوړی ملي شورا مشر عبدالله عبدالله ویلي د خلیلزاد او د هغه لډلې سره خبرې اترې کړې دي. او د اسرائیل وزیر اعظم بنیامین نتنیاهو پر ایران تور په لګولې چې تیر اونۍ په خلیج عمان کې د اسرائیل پر کشتۍ برید کړی و. نوموړي نن د اسرائیل سرکاري راډیو ته ویل چې دا کار بې له شکه ایران کړی و او دا څرګنده ده.
لنډ خبرونه مو له بوریوال کاکړه واوریدل. اوس هم بوریوال کاکړ جوړ کړي 19 پروګرام قانوني لارې درته اورو.
د مشال رادیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسې. تاسو د قانوني لارې په نامه د مشال رادیو اونیزه خبرونه اورئ. زه بوریوال کاکړ مو د قربو په ایس هرکلی کوم. په دې اونیزه خبرونه کې موږ په پاکستان کې د آئین او قانون لمخې د خلکو پر حقونو او د هغوی پر ذمواریو له پوهانو سره خبرې کوو. د خبرونه به پر یو شمیر داسې بیلابیلو قانوني موضوعاتو مشتمل وي چې د ولس له ژوند سره یې نیغ په نیغه اړیکې وي. خو د پایل په څو خبرونه کې به په پاکستان کې د آئین جوړونې سفر او پړاوونو ته کتنه کوو. په تیر خبرونه کې تاسو د پاکستان د دریم اساسي قانون په اړه واوریدل کوم چې په 1903 کال کې جوړ شوی وو او تر اوسه په ملک کې عملي دی. په هغه خبرونه کې به مو د دې دریم اساسي قانون یا آئین د جوړېدو او جمهوري اساس په اړه اوریدلې. په دې خبرونه کې پر دې له پوهانو سره خبرې کوو چې په دې اساسي قانون کې تر اوسه څو بدلونونه شوي، ضرورت یې څه وو، په دوی کې مهم کوم هغه دي، او د دې بدلونونو ولسته د هغوی د حقونو پر رسولو کې څومره مرسته کړې او هغوی یې څومره مطمئن کړي دي. د پاکستان د 1903 د اساسي قانون تر اوسه 43 کال شوي دي چې په ملک کې عملي دي، خو په دې دوران کې پکې تر اوسه 25 بدلونونه شوي دي. په پاکستان کې په ځانګړې توګه ملتپال ګوندونه که څه هم دا آئین مني، خو بیا هم پرې په بیا بیا د تحفظاتو څرګندونه کوي. د آئینی چارو پوه ډاکټر زبیر مسید وایي چې د ملتپالو شکایتونه او اندېښنې پر ځای دي. د د په وینا دا ځکه چې د 3 آئین په ملک کې د میشتو قانونو د برابرۍ عکاس نه دی.
وفاقی ریاست عمدے دوائی چپکم کے آزاد قومنا راشی پخپلا مرزا بانے یو سماجی معاہدہ او کی او سماجی معاہدہ چی او کی اگر سماجی معاہدہ بیا دا آئین پر شکل کی وی نو کچر تا دا فیڈرلزم ڈیفینیشن دا دے چکم ماتا ستا ہوئے نو دا پاکستان دا درے اویا چکم آئین دے چکم اگر جوڑ شوی دے اگر دا قومنو پخپلا آزاد مرزا سرا جوړ شوی یو سماجی معاهده عکاس نه دی په هغه سنس کې. د جوړېدو په حواله سره هم او بیا چې کوم یو فاینل پروډکټ تاسو سره جوړ شو هغه هم داسې جوړ دی چې په هغه اکثریتي جمهوریت په بنیاد باندې جوړ دی، چې د کوم په نتیجه کې مطلب د پنجاب چې کوم دی معاشي سیاسي او آئینی اختیارات د پنجاب ټولو نه زیات دي.
ډاکټر زبیر مسعود وایي په پاکستان کې د قانونو ترمنځ اختلاف لدی کبله دی چې د قانونو آبادی او وسایل برابر نه دي.
په پاکستان چې کوم دی او داسې ریاست ته چې پاغه کې 20% ځمکه یعنی پنجاب باندې او 80% خلک یعنی پنجابیان اوسي او د دې په 80% ځمکه یعنی بلوچستان سند او پښتونخوا باندې 20% خلک اوسيږي د جغرافیه او د عددی قوت چې کوم دی د مختلف قومونو د دې د تقسیم ته چې تاسو وګورئ نو په پاکستان کې د کانفلیکټ او د جګړې مطلب لکه ان بلټ دی.
نوموړی وای په داسې ملکونو کې لکه پاکستان چې پکې ډیر قانون آباد وي نو هلته د ملک اساسي قانون پر برابرۍ او انصاف ولاړ جوړول ډیر ضروری دي.
ځکه مطلب لکه 80% خلک چې کوم په 20% ځمکه باندې اوسي یعنی پنجابیان په پنجاب باندې چې اوسي هغوی خپل ضروریات نشي پوره کولی. هغه به خامخا د کرک نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د بلوچستان نه ګیس اخلي، هغه به خامخا د وزیرستان نه کرومایټ اخلي، هغه به خامخا د خیبر پختونخوا نه اوبه اخلي. نو داسې صورت حال کې دا بیا ضروري شي چې د ریاست اساسي قانون چې کوم دی هغه د دې 20% او د 80% خلکو په منځ کې په یو آزاد سماجي معاهده باندې وي، نه کې مطلب یو په جبر باندې 80% خلک پتا باندې یو آئین اوتپی او بیا هغه آئین داسې جوړ کړي چې په هغه کې ټول سیاسي معاشي او آئینی اختیارات مطلب مرتکز شي د هغه 80% خلکو چې کومه اشرافیه ده د هغه په لاس کې.
د ډاکټر زبیر مسید په وینا د کثیر القومی ملکونو بقا یوازې په دې کې نه وي چې هغه څومره ځواک لري، بلکې د داسې ملکونو د یووالي لپاره هلته د میشتو قومونو اطمینان تر هر څه ضروری دی.
د چا په لاس کې طاقت وي هغه همیشه ځان دومره مضبوط ګڼي چې هغه دا ګڼي چې یاره دا چې کوم واړه قومونه دي دا به مطلب شور شرابې به کوي خو دې نه به سره جوړېږي نه. خو بیا موږ وکتل چې په 1971 کې پاکستان مات شو، اوس هم مطلب د پنجاب چې کومه اشرافیه ده هغه مطلب دستا په اکنامیک، دستا په بیوروکراتیک، دستا په ملټری ریسورسز باندې دومره د هغې زور دی چې هغې د زور په وجه باندې هغې ته دا ښکاري چې خیر دی مطلب دوی به چغې مخې وهي دا مطلب بروسان او دا پښتانه او دغه بس چغې به وهي او مونږ به مطلب سړوکې مړوکې د دوی اشرافیت اچو نو بس دوی به غلي وي. خو خبره داسې ده چې په دنیا کې خو د سوویتونو نه غټه آرمي خو د چا نه وه کنه، نو طاقتور ملکونه خو د ټوپک په زور باندې چا په یو ځای نه دي ساتلي.
د ډاکټر زبیر مسید دلایلو ته په کتو دا پښتنه راپورته کیږي چې په پاکستان کې د آئین جوړونې یا په آئین کې د بدلون طریقې کار څه دی. د سیاسي او پارلماني چارو پوه افراسیاب خټک نه یوازې د پاکستان د سینټ غړی پاتې شوی، بلکې په هغو سیاستوالانو کې شامل و چې په آئین کې د اتلسم بدلون مسوده تیار کړې وه. دی په دې اړه وایي
دا ترمیم چې دی دا د آئین جوړولو ورته دی، نو لہذا نو عام قانون چې دی دا چې پاکستان کې جوړیږي نو د پارلمان چې قومي اسمبلی او سینټ باندې مشتمل دی او چې سخت دریم کې آئین جوړېدو وخت ولا سینټ نو جوړ تا شکه قومي اسمبلی وا، خو دې قومي اسمبلی په درې کې دوه برخې اکثریت ورته پکار دی چې آئین منظور کړي او په آئین کې چې اوس ترمیم هم کیږي نو اوس دې په قومي اسمبلی او سینټ دواړو په درې کې دوه برخې باید د دې حمایتو کې نو الله هغه آئین یا آئینی ترمیم منظور کړي. نو عام قانون چې دی هغه ساده اکثریت سره جوړیږي، یعنی په عامو کې چې سلو کې یو پنځوس چا سره ملګری وي نو عام قانون منظورولی شي، خو آئین یا آئینی ترمیم که منظوروي نو هغه باید په سلو کې اووه شپېته کم از کم هغوی سره چې ملګری وي نو هغوی دا آئین یا آئینی ترمیم منظورولی شي.
د پاکستان د 3 کال په اساسي قانون کې چې څومره بدلونونه سوي دا ټول بدلونونه د وخت حکومتونو د دوی په فکر او ارزونه د هغه او راتلونکو وخت ضرورتونو ته په پام سره کړی دي. دا ټول 25 بدلونونه یا ترامیم په یو نه یو بڼه او دلیل مهم بلل کیږي، خو تر ټولو زیات بحث او ټینګار پر اتلسم ترمیم کیږي. دا بدلون په 2010 کال کې هغه مهال سوي و چې په ملک کې د پیپلز ګوند حکومت و. د یادګون مخکش او د پارلماني چارو پو تاج هیدر وای په 1993 کال کې د پیپلز ګوند مشرکوونکی وزیر اعظم ذوالفقار علي بټو غوښ چې ثبوت زیات اختیارات ورکړي، خو د ده په وینا هغه ځکه ونه سو چې جنرال ضیاء الحق په 1998 کال کې کودتا وکړه او په 1991 کال کې ذوالفقار علي بټو په دار کړ.
صوبائی خود مختاری پہ 73 کا آئین جو تھا وہ کمزور تھا.
د صوبائی خود مختاری پاړه د 1903 زیږیز کال آئین کمزور و. خو ذوالفقار علی بوټو د هغه وخت سیاسي مشران پر دې سلا کړی ول چې تر لاسو کلونو پورې په آئین کې ګوتې ونه وهي. د دا دلیل ورکړی و چې ملک وسوس مات شوی دی، نو که صوبو ته په داسې وخت کې زیات واک ورکړل شي نو دا به ملتپال قوتونه ډیر قوي کړي او دا د ملک لپاره ښه نه ده. خو د لسو کلو موده ونه شوه چې ضیاء الحق صاحب راغی، آئین یې ختم کړ، نو د صوبو د واک چې کومه کمی وه هغه موږ بیا د 13 ترمیم په شکل کې د ټولو سیاسي ګوندونو په رضامندۍ پوره کړه. د پښتونخوا ملي عام ګوند د سینټ پخوانی غړی رضا محمد رضا وای په پاکستان کې د میشتو قانونو اساسي غوښتنې په 13 ترمیم کې هم نه دي پوره شوي.
تر 13 آئینی ترمیم د مخه سي کومه مرحله ده په دې باندې د قومونو دا یعنی اوس هم او هغه وخت هم د قومونو تر ټولو لوی یعنی هغه تحفظات دا و چې پاکستان یو کثیر القومي ملک دی. د پاکستان په آئین کې به قومونه خود مختار به وي، لکه د سلویش په قرارداد کې چې وعده شوې ده چې پاکستان به د یو ریاستونو ملک وي، هغه کې به هر ریاست چې دي ساورن او هغه انډیپینډنټ به وي، خود مختار به وي او مقتدر به وي. نو د هغې تشریح داسې کېدله چې څلور محکمې به له وفاق سره وي، دفاع، کرنسی، خارجه او مواصلات او نور ټول اختیارات چې هر څه دي دا به حکومت حواله کیږي.
رضا محمد رضا وای د وړو صوبو نه پرمختګ د دې دلیل دی چې د دوی وسایل د دوی په اختیار کې نه دي.
ټیکسونه سي دي دا ټیکسونه ولسونه یې خپل ځان یې مقرري ولسې پرې کوي او بیا د خپل د وسایل دي د هغو په ذریعه باندې یعنی د ملک آمدن جوړیږي. دا به حکومونو ته حواله کاږي، مرکز ته به دومره خرچه ورکوله کاږي چې دا څلور محکمې دی په چلوي. نور به هر قوم ته به د خپلو وسایلو د هغې به اقتدا باندې حق به حاصل وي او د خپلو د حاصلات دي هغه به د ده په ترقۍ باندې خرڅ کیږي.
رضا محمد رضا وویل چې په ظاهره خو د قانونو د مطمئن کولو لپاره په آئین کې بدلونونه سوي دي، خو د ده په وینا د هغه ګټه قانونو ته نه ده ورکړل سوي.
دا تر اوسه پورې د دې ګټه قانونو ته نه ده ورکولې سوي. په دې سند والا لږ کوشش کوي خو هغه دوی ورسره د کراچۍ په والا په بدلا والا رکاوټونه جوړوي او زموږ صوبې سي دي هغه یا عمران پکې راسي یا دلته د باپ والا حکومتونه جوړ سي. واداس یو حالت دی چې هغه د زموږ د قومو چې کم اختیارات دي په بجټ کې په پروجکټونو کې په وسایلو کې هغه د قومو لپاره لکه خاص د کار د زبانونو د مادری زبو د سرکاري یا دغه جوړولو تعلیم د صوبو دی، لیکن دوی هلته هایر ایجوکیشن کمیشن جوړ کړی. بیا مثال صحت د صوبو دی، دوی په ملک صحت وزارتونه جوړ کړي دي. دا لیبر دا محکمې ګردې صوبو ته تللی دي، دوی اوس هم هلته لګیا دي. دوی کوشش دا دی چې دا 13 ترمیم سي دي دا بیرته رول بی کی بیرته راغبر کی.
تاج هدر زیاته کړی چې قانون ځکه په پوره توګه مطمئن نه دي چې د ده په وینا پر 13 آئینی ترمیم په پوره توګه عمل نه دی سوی.
بڑی حد تک اس میں صوبائی خود مختاری ملی ہے، لیکن جو
په 13 ترمیم کې تر ډیره حده صوبائی خود مختاری ورکړل شوې ده، خو پر هغه په پوره توګه عمل نه کیږي او دا 13 ترمیم ختمولو هڅه کیږي. زما په فکر کې چیرې پر 13 آئینی ترمیم په سم او په پوره توګه عمل وشي نو د پاکستان ټول قانونه او صوبې به په ډیره ښه توګه په ګډه ژوند وکړي او یو متحد پاکستان به مخ پر وړاندې ولاړ شي. تاج در وویل چې که په ملکی صوبې مضبوطی سی نو وفاق او ملک بور سره مضبوط سی.
وہ اس لیے کہ صوبوں کو اختیار دیا گیا ہے، صوبوں کو اپنے وسائل پہ کنٹرول.
هغه ځکه چې صوبو ته اختیار ورکړل شوی دی، وستا سینه دا چې و صوبه به د بلې هغې وسایل خوري. نو لدی خبره څرګند ده چې زموږ په ملک کې څومره مضبوطې صوبې وي هغه مره به مضبوط وفاق وي او هغه مره به مضبوط ملک وي. خو د آئینی چارو پو ډاکټر زبیر مسید وای د وفاقي ملکونو د چلولو لومړی اصول دا دی چې
په هغه ملک میشت کامونه بل وفاق څخه پوره مطمئن وي
چې کچرته مطلب د کومونه ډیسټیسفاید وی هغه ته د سنس اف گریوینس وی اوور ا پیریډ اف ټایم هغه دومره بیلډ اپ شي چې بیا یو ټایم دا سره راځي چې کله ماتېږي نو بیا دستا آرمی او دستا جازونه نشي بچ کولی. دا خو شوه یو خبره. بل طرف ته دا دی چې مطلب سلوشن هم د مسلې هم په دې کې دی چې د پنجاب اشرافیه به دې ته سر ایږدي چې دا ملک مطلب په یو نوي بنیاد باندې جوړ شي. بلوچ مثلا شپږ پرسنټ هم دی هغه چې کله د ستا سره د سماجي معاهدې دپاره په ټیبل باندې کښېني نو هغه به د 70% چې کوم پنجاب دی هغې سره په برابرۍ په بنیاد باندې به وي. دا د وفاق یو بنیادی اصول دی.
د مشال رادیو درنو اوریدونکو، تاسو د قانوني لاري په اونیزه خبرونه کې د پاکستان د 3 اویم کال د آئین په اړه په ملک کې د میشتو قانونو پر اندېښنو او غوښتنو د آئین او پارلمان له پوهانو سره خبرې واورېدې. لدی سره د خبرونه پایته رسیږي. بل اونۍ به پر دې خبرې کوو چې د پاکستان آئین د ملک وګړو ته کوم بنیادی حقونه ورکړي دي او ولس هغه څنګه ترلاسه کولای سي. تر هغه وخته زه بوریوال کاکړ در سره په مخه شکوم. هر ځای چې یاست خوندي او خوشاله اوسئ.
تمونه
دنیا په وجود کې راغل د نن شو آغاز شوه د 72 کې د خپل
سوار نوالو لړمانان پورې کړی دي.
اول د خوند لپاره چې د ور باندې مختشو به ډېر بد حالات سره مخ شي.
تر ټولو خطرناک چې دی دا ټیم د ایس نشاله
دوی ته به موږ د ژوند یو سټایل ورزده کوو چې ژوند پر دا طریقه کیږي او د ژوند د هر مشکل سره جنگ پر دا طریقه کیږي.
د مشال رادیو اونیزه خبرونه تور تمونه هر شنبه یا خالی د پیښور پر وخت سهار 10:30 او هر سه شنبه یا نه د مازیګر پر 3:30 ل احمد شاه اعظمی اوریدلی شي.
مشال رادیو د اوریدونکو اوس وخت شوه چې د رڼا پر لور 19 پروګرام درته وورو. د دې اونۍ په خبرونه کې په خیبر ضلع کې د جنکو پر تعلیمي حالت خبرې شوې دي. د خبرونه انیسا اجمل جوړوي.
اوریدونکو د رڼا په لور خپرونه کې دانی ساجمل سلامونه اومنه. داونه په خپرونه کې په خیبر ضلع کې د جنکو د تعلیمي صورتحال په اړه خبرې کوو. د خیبر چارواکي وایي چې په سیمه کې د بد امنۍ او پوځي عملیاتو له وجې له 150 څخه زیات سکولونه وران شوي وو چې پکې شاوخوا 80 په بشپړه توګه وران شوي. د دې سیمې اوسیدونکي وایي په قبایلو کې له وړاندې نه د جنکو تعلیم ته ډېره توجه نه ورکول کېده او د نامنۍ پوځي عملیاتو له وجې د ورانو شوو سکولونو تر اوسه د بیرته نه جوړېدو له وجې ګڼې جنکې له تعلیمه بې برخې پاتې دي.
زه غټ شم نو بیوټیشن جوړ شم او جنکو د پاره پیغام ورکم کنه چې هغه غټ شي او تعلیم پوره کی او د خپل حقوق د پاره ودرېږي. او سکولونو کې حالات خو صحیح دي کنه، خو یو کمی ورکشته او هغه کمی دي کنه چې عملدار سکولونو کې سوي کنه هغه دې سکول کې نشته چې جنکې وس غټ شي او تعلیم پوره کی خپل حقوق د پاره ودرېږي.
هغه کې خدا دا چې اول خو مونږه زیات خلک اوس خپل لونو باندې تعلیمونه کوي، خو ادارو کې په تعلیم کوي او بهر چې دی هغه په سبقونه په ویل غواړي. د خزو چې کوم تعلیمي ادارې دي پاغې کې سټاف نشته، د ګورنمنت کمزوري ده. نو پرایمري لیول پورې هغه تر پنځم پورې خو سبق وای، خو بیا مډل سکولونه دا غین لری وي. نو یو خدا وجه ده چې ماشوم دومره لری نشي تللی.
تقریبا د شپږ کالو نه بعد د سکول آباد شو. تاسو څنګه لوریانې ولیدلې چې په دې کې اوس تعلیم حاصلې دي؟
په خبر کې د تعلیم لپاره کارکونکو ادارې خادم الخلق فاونډیشن مشر فاروق افریدی مشال ریډیو ته ویلي چې په خبر کې د مهال د جنکو د تعلیم شرح 14% ده چې ډیره ټیټه ده. نوموړي زیاته کړه چې په خبر کې د جنکو د سکولونو شمیره 295 ده او دغه د 80% سکولونه ویجاړ شوي چې پکې ځینې سکولونه لا هم وران پراته دي.
په ضلع خیبر کې د زنانه او سکولونو تعداد کم چې دی هغه 350 یعنی 295 دی. په دې کې د پرایمری سکولونو تعداد 212 دی. په دې کې میډل چې کم دی هغه 40 دی او په دې کې چې کم های دی هغه موږ سره 8 دی او کم چې هایر سیکنډری دی هغه زموږ سره 2 دی، یو په باړه کې او بل په لنډی کوتل کې. دې حالاتو کې یا په دې دهشتګردي کې تقریبا زما د معلوماتو مطابق د زنانه او سکولونه تقریبا 55 شوي وو وران شوي، هغه ته موږ ویلی شو چې فولي ډیمیج شوي وو. په هغه کې 52 پرایمری وو، 2 میډل وو او 2 های وو. زمونږ د معلوماتو مطابق یا چې کم زمونږ ډیټا دا نو هغه سداسي وای چې ټوټل کم شرخه دا نارینه او زنانه هغه یو کم 50% دا پدې کې کم چې زنانه دي دا غي 14% دا غو شرخه ده خواندګي یا د لټریسي چې کم ده. دوه نارینه او زنانه چې کم سکول نه دي تر اوسه پورې کم چې ډیمیج دی پارشلی یا فولی ډیمیج دی هغه 116 دی. د زما چې سمره اندازه ده چې 19 کشل دی پاغه باندې کار روان دی. بیا د غشانتي 50 سکولونه باقي دوه راځي میل فیمیل دوه هغه د چاینا ایډ پیسې خوراغلی دي خو کافی ټایم واغستو. حکومت خدا داوی کوي چې مونږ کار روان کړی دی، انډر کنستراکشن دی یا په پروسس کې دی. خو دا چې انتهایی په سستروي سره او ډیر په مازه مازه باندې دوی لګیا دي. کانتي 50 نور سکولونه دي هغه هم لا پینډینګ دي، پاتې دي، په هغه باندې کار نه دی.
چرواکی وای په قبایلی سیمو کې د جګړو پر مهال شاوخوا 1250 سکولونه وران کړل شوي وو. د خیبر د تعلیم محکمې چرواکی بیا وای چې په دې ضلع کې شپږ سوه 1 سرکاري سکولونه موجود دي چې 100,000 ماشومان پکې سبق وایي. د دې محکمې لخوا د خبرو شوو شمیرو تر مخه په نامنې کې په ورانو شوو سکولونو کې له 100 څخه زیات بیرته جوړ شوي او ځینې په خیمو کې شروع کړل شوي دي. په خیبر کې د تعلیم مبارزه سلما افریدی وایي په دې ضلع کې شاوخوا 200 سرکاري او شخصي سکولونه دي. نوموړې زیاته کړه چې له اټکل سره سم په خیبر کې سکول ته د نه تلونکو ماشومانو جینکو شمیره به 80% وي.
او اون کی کوم دے نو صورت حال الحمدللہ ډیر بهتر ہے طرف سره والے دے او کافی مطلب کہ 100% سکول میں کم دے میں شی ہوں نو آغا کافی حد تک چکم دی اوی کی کار شروع دے او ډیر داسی دی کہ آغا کمپلیٹ شی وی دی واپس اوی تما شمال راضی دے چھ نہ کو چکم دی نو اس کی ٹوٹل چکم دی نو آغا 1200 پوری دی کنا نو دیکھی چھ مونگا زیادتر ام گورو د یونیسکو سکولونه چې کوم دي نو هغه تعداد به یا د 500 دي یا 400 دي، 5+ یا 4+ داسې دي. او دا بالکل دا لکه اوس سمپل ما په خیبر کې صرف لکه زه خیبر هغه کوم ده که نه، باقي بیا خیبر ایجنسی ډېر غټ ایجنسی ده که نه، نو اوس هغه کې ما ته بیا پته نشته چې نور څومره دي. خو لکه د سونه اندازه ده ما ته ده ما په خپله اسسمنت کړې وي نو لکه دومره سکولونه دي. او دې کې چې کوم دی پرائمری سکولونو تعداد ډېر زیات دی او د میډل سکولونو او د های لیول چې کوم دی هغه ډېر کم دي. اوکے آؤٹ آف سکول چې کوم دی نو هغه خو کافی تعداد کې دي. بل زمونږ په خیبر کې یو دا رواج دی کلچر دی هغه چې دینه کیا مطلب 12-13-14 ایئر کې شي نو دا هو ارلی میرج سسٹم دی که نه نہ ہو واده اوشي نو بیا هغه چونکې خپل تعلیم چې کم دی هغه کنٹینیو ہونه ساتي. یو غربت زیات دی نو هغه بالکل افورڈ کولی نشي. هاي چې کم دی نو باقي دا ډېر زیات لري دي نو دا سټوډنټ هلته کې نشي ایکسس نه رسېږي نو سټوډنټ هلته نشي تللی نو دې د وجې نه هغه پرایمري پورې وایي نو ټریول نشي کولی دی یو ویلج نه بل ویلج ته.
په خبر ضلع کې لومړی سکول په 2010 کال کې وسلوالو په لواړګي کې په بمونو والوسو او دغه لړۍ تر 2014 کال پورې روانه وه. فاروق اپریدی وایي په قبایلو کې خیبر یوازینۍ ایجنسی وه چې پکې تعلیمي صورتحال تر ټولو زیات ښه و، خو له وخت سره سره د نامنې او پوځي عملیاتو له وجې په دې سیمه کې تعلیمي صورتحال تر ټولو ډېر خراب شوی دی.
چې کوم د پرایمري لیول دی په هغې کې تقریبا چې 46% خلک چې کوم د عمر د سکول د تلو دی هغه د سکولونو نه بهر دی هغه سکولونو ته نه ځي، دا په ټول قبایلو کې دی. نو هغې تقریبا چې د 40 نه 46% پورې دی، نو مغه 50% ورته ویلی شي چې هغې کې نه ځي. خو په دې کې نارینه هم راځي او زنانه هم راځي، د دواړو تعداد دغه دی چې هغې کې نه ځي. نو خیبر کې زما داغو خو بیل داسې ساده نو، خو زما د اندازې مطابق د هغې نه بس زیات ځکه چې دلته کې ملیټینسي جوړه شوه، دلته کې سکولونه وران شول کافي ډېر د نورو نسبت باندې. نو د هغې په نسبت هم شرخه د تعلیم چې کمه ده هغه کمه شوې ده، بلکې کمه ده. د تراګرۍ نه مخکې د خیبر د نورو ضلعو په نسبت باندې زیاته وه.
د خیبر اوسیدونکي وایي ګڼ سکولونه لا تر اوسه نه دي جوړ شوي او ماشومان یې په خیمو او یا په ډاګه سبق وایي چې په باد باران او ژمي او ګرمۍ کې ورته ډېره ګرانه وي. فاروق افریدی زیاته کړه باید د جینکو د تعلیم لازمي کولو لپاره د تعلیمي ادارو جوړېدو ترڅنګ داسې اقدامات وشي چې له بچې یې میندې پلرونه د جینکو تعلیم ته اړ کړل شي.
په دې کې د سرکار نه یا د ګورنمنټ نه همیشه د پاره زما دا مطالبه ده، اصل کې دلته کې مایند سیټ دی، په دې خلکو باندې د اویرنس یا د آگاهۍ کارونه کول دي، د دې مایند سیټ چینج کول دي چې دا د شرم خبره نه ده، په دې کې د غیرت څه مسله نه ده او دا غیر اسلامي نه دی. او په کار دی چې کوم زمونږ خور لور ده هغه مونږ سکولونو ته ولېږو، نو مسله دا ده چې د خلکو ذهنونه لا دې ته نه دي تیار چې هغه خپل خور لور باندې تعلیم وکړي که کوي هم، نو تر پرایمری لیول پورې دوی دې ته راضي دي. مختلف کمپین ډیزاین شي د ایجوکیشن ډپارټمنټ او د ګورنمنټ او کم نور لاین ډپارټمنټ دي دوی په واسطت سره، نو زه له ګڼم چې د دې به اثر ډیر وي. هغې نه علاوه دا هم کېدی شي چې داسې قانون سازي وکړلی شي کم پیرنټ خپل ماشومان نارینه یا زنانه نه لګي، نو په کار دی چې هغه فورس کړلی شي لکه څنګه په دې پولیو باندې.
د خیبر ضلع اوسیدونکي او استادان د جینکو په سکولونو کې د سهولتونو د کمی شکایت هم کوي. په خیبر کې د پرایمری سکول هډ ماسټر شازیه شیر وایي چې دغلته د جینکو په سکول کې د بجلی، اوبو، لیټرینونو، چاکونو او بورډونو ترڅنګ نور مشکلات دي.
بالکل توجه ده کنه، ما سره خپل سکول کې د پوسټون درې پوسټونه ځکندې پرایمری کې زمان تعداد 500 نه کرا شو، هلته دوه ټیچرانی دا خو نشي کولی. پوره پرایمری کې موږ زموږ سره په 3 پورې ټیک ټاک انرولمنت وي، ښه کلاسونه ډک وي، هر څه برابر وي، 3 نه بس ټکو شي ماشومان هم بیسیک وجه دا چې ایجوکیشن سم نه وي چې زده کړې سم نه وي چې فیل کې نو شانتي سکول پریږدي او چې نه فیل کې او نه مخکې کې نو بیا مخکې کلاسونو کې فیل کېږي هغه بیا د شرم خبره ده. زموږ د سرکاري سکول نو بیسیک شیز کوم دی، یو بلیک بورډ دی کنه، نور ان ایئر فورس رشته نه او یو چاک دی. نو ته کې نو که زه چې سکول ته راغلم دی سکول ته اګست نه زه په خپلو پیسو باندې په خپله چاک اخلم دی کې نه بجلی خو زه پرې هغه زموږ ټولو المیه ده اوبه نشته چې اوبه نشته. نو فیمیل سکولونو کې ماته دا ووایا چې جنکې د غټې غټې جنکې واشروم ته پس لاړ شي کنه بیا یو ټیچر اوس څه کوي هغه چپراسین دا هغه مخال هم دا واغه مړه بس یو ګډوډ حالات دی، هر څوک په خپل ځان کې ملک دی.
د خیبر قبایلی ضلع د تعلیم محکمې چارواکي وایي چې په خیبر کې د 500 کالجونو په ګډون ټولې 674 تعلیمي ادارې شته او ځینې نورې به ډېر زر جوړې کړل شي. د خیبر چارواکي دا هم وایي چې په سیمه کې د امنیتي حالاتو ښه کېدو وروسته د کډوالو راستنېدو سره سم یې د جینکو په ګډون 23,000 ماشومان په سرکاري سکولونو کې داخل کړي دي. د خیبر د تعلیم محکمې مشر جدون خان وزیر مشال ریډیو ته ویلي په خیبر کې تر اوسه د 1400 سکولونو تعمیراتي کار مکمل شوی دی چې پکې زده کړې پیل شوې دي.
صرف جی ایس ڈی پی په تعاون سره 16 سکولونه جوړ شوی دي. بقیا سکولونه چې دي 58 سکولونه دا د غسر دي چاینا 8 سره د بقیده ټینډر شوی دي او دغه رنګه مونږ غس سکولونه چې دي 25 سکولونه د آر یو ته ورکړي دي او هغه امید دي چې زر د بکار پی شروع شي. نو د سره به تقریبا زموږ سکولونه بیا د ډیم سکولونه جوړ کار شروع شوی دی. پکې ماشومان هر څه په نوې نقشه باندې شپږ کمرې دي پکې او کې سولر سیستم هم دی. هغه رنګه پراته دي په پری فیبریکیٹڈ کمرے کو تا جوڑی شوی دی.
چارواکی وایي د قبایلي ضلعو سرکاري سکولونو رغول لپاره یې 3 ارب روپۍ منظوري کړې چې مقصد یې دغه ښوونځي بیا د زده کړو لپاره برابرول دي. د دوی په وینا له دغو پیسو څخه 1.5 کروڑ روپۍ خیبر ضلع ته ورکړي دي. اوریدونکو دا وه د دې اونۍ د رڼا په لور خپرونه. براتلون کې خبرونه کې به د یوې بلې قبایلی سیلې د جنکو د تعلیمي صورتحال پاړه خبرې کوو. تر هغه اجازه ترا کې د خدای په امان.